د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
اروپایی اتحاد یو فضایی بیړی یو لکیدار ستوری ته ځان رسولی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې به سږ کال د اپیمو تولیدات نوې جګې سطحې ته ورسیږي، او د پاکستان یوې محکمې د مخالفو مشرانو د بندې کولو حکم کړی دی. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه لرو، او د امریکا ژغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سرداری تاسو ته اورو. د اروپا د فضایی چارواکو د ادارې یوې تحقیقاتي بیړۍ په بېساره توګه چې په تاریخ کې سابقه نه لري یوه لکیداره ستوري ته ځان رسولې دي، مګر د هغې حال لا پوره نه دی معلوم، ځکه چې چنګکونو یې سم کار ونه کړی سو چې د دغه ستوري په سطح باندې ځانونه ونښلوي. د اروپا د فضایی چارو د ادارې چارواکو وویل چې دغه فضایی بیړۍ به شاید پرون د چهارشنبې په ورځ د خپل تقسیم اوقات سره سم وروسته له هغه چې د دغه لکیدار ستوري سره ووهل سوه بیرته د هغه څخه راجلا سوي وي، خو ډېر ژر به بیا ورپورې نښتې وي. هغه د خپلې لوی فضایي بیړۍ څخه چې روزیتا نومیږي او د دې ستوري په مدار باندې راګرځي جلا سوې ده. دغه لکیدار ستوري ته د وشپېته پی چریوموف گیرا سیمنسکو نوم ورکړه سوی دی. د اروپایي اتحاد د فضایي چارو د ادارې دغه فضایي بیړۍ په لسو کالو کې 6 میلیارد کیلومتره واټن وهلی، او د ځمکې څخه یې دغه ستوري ته ځان رسولی دی.
ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې به د اپیمو تولیدات سږ کال نوې جګې سطحې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جنایاتو د دفتر په یوه نوي رپورټ کې ویل سوي دي چې په افغانستان کې د اپیمو حاصلات سږ کال د تیر کال په نسبت 18% زیات سوي، او ټول 6400 تنه اپیم اخیستل سوي دي. په رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې په کوم ځکو او پټیو کې چې کوکنار کرل سوي دي، د هغو ساحه هم سږ کال 8% پراخه سوي او ټول 240,000 هکتارو ته رسیدلې ده. کارپوهان وایي چې افغانستان د ټول نړۍ د غیر قانوني اپیم فصلو کې اتیا تولیدوي، او د هغو د غیر قانوني تجارت څخه یاغي طالبان پیسې ترلاسه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د 2001 کال راپدې خوا چې افغانستان ته عسکر استولې دي، د اپیمو د تولیداتو د مخنیوي لپاره 8.8 میلیارد ډالره مصرف کړي دي. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سږ کال د 1 کیلوګرام وچو اپیمو بیه 1,400 ډالر و چې د تیر کال په نسبت 40% کموالی پکې راغلی دی.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو د مشرانو د نیولو امر سوی دی. په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ د حکومت مخالف سیاستمدار عمران خان، طاهر القادری او د صدر اعظم نواز شریف د څو نورو منتقدینو د نیولو امر وکړ. د عمران خان او طاهر القادری طرفدارانو د څو میاشتو راهیسې د حکومت خلاف مظاهره کړې دي. دوی غوښتنه کوله چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته استعفا وکړي. مخالفینو تور لګولی چې د 2013 کال په انتخاباتو کې چې نواز شریف یې په اساس صدر اعظم سو درغلی سوی وي. نواز شریف د استعفا د ورکولو څخه انکار وکړ، او مظاهره چانو د څو اونۍ لپاره د پاکستان د پارلمان د ودانۍ د باندې خیمې ووهلې او احتجاج ته یې ادامه ورکړه. د سپتمبر په میاشت کې کله چې مظاهره روانې وې، مظاهره چانو د پاکستان د دولتي تلویزیون په ودانۍ باندې برید وکړ. مظاهره چانو د ودانۍ میزو، چوکۍ او د تلویزیون سامان آلاتو ته تاوان ورسوه، او هغه وخت په موقتي ډول د تلویزیون نشرات هم بند شول. وروسته بیا د پاکستان پوځ مداخله وکړه او د ودانۍ څخه یې مظاهره چان وایستل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نور خبرونه: د امریکا متحده ایالاتو او چین د مشرانو په عالي جرګه کې په هوا کې د مضرو غازونو د خپرېدو د کمولو په اړه نوي پلانونه اعلان کړي دي. دغه دواړه هیوادونه تر ټولو زیات په هوا کې د کاربون ډای اکساید غاز خپروي، او دغه اعلان چې پرون د چهارشنبې په ورځ یې وکړ د نړۍ د چاپیریال د بدلولو په هلو ځلو کې مهم نقش لوبولی سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وویل امریکا موافقه وکړه چې تر کال 2025 پورې به هوا ته د مضرو غازونو په خپرولو کې د 6% څخه تر 8% پورې کموالی راولي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ وویل چې د ده په هیواد کې به د مضرو غازونو کچه تر 2030 کال پورې ډېره جګه سي. دا اول ځل دی چې دغه هیواد چې په نړۍ کې تر ټولو زیات مضر غازونه هوا ته خپروي داسې یوې نیټې ته اشاره کوي. هغه دا هم وویل چې په چین کې به د پاکې انرژي منابع لکه د لمر او باد انرژي تر 2030 کال پورې 40% زیاته سي.
په امریکا کې د جمهور غوښتونکي ګوند مهمو مشرانو د چاپیریال د بدلون په اړه هغه تړون غندلی دی چې جمهور رئیس باراک اوباما د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ سره د هغه په اړه موافقه ته ورسید. د دې تړون له مخې به د نړۍ د دغو دوو هیوادونو لخوا چې په نړۍ کې تر ټولو زیات مضر غازونه په هوا کې خپروي د دغو غازونو خپرېدل کم کړی سي. په هغه موافقه کې چې پرون د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه، ښاغلی اوباما وعده وکړه چې د امریکا متحده ایالات به تر کال 2025 پورې هوا ته د مضر غازونو په خپرولو کې 28% کموالی راولي. په داسې حال کې چې د چین جمهور رئیس وویل چې د چین لخوا هوا ته د کاربون ډای اکساید د خپرېدو کچه به تر کال 2030 پورې ډېره جګه سي. میچ میکانل چې فکر کیږي د سنا په مجلس کې باید د جمهور غوښتونکو لخوا د اکثریت مشر وي، وی ویل چې دی د ښاغلي اوباما د دې موافقې له کبله د ناارامۍ احساس کوي. هغه داسې ویل:
The problem is the president continues to send signals that he has no intention of moving forward.
ستونزه دا ده چې جمهور رئیس داسې نښې نشانې رسوي چې هغه نه غواړي سرته ورسوي. زه د دغې موافقې له کبله چې هغه چین ته د خپل سفر په وخت د هغه هیواد د جمهور رئیس سره کړې د ناارامۍ احساس کوم، او لکه چې ما ولوستل دا موافقه د چینایانو څخه تر 14 کالو پورې د هیڅ شي د ترسره کولو غوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې د کاربون د خپرېدو دغو مقرراتو زما په ایالت او د متحده ایالاتو په ټولو ایالتونو کې زیات تاوانونه رسولي دي.
د امریکا د استازو د مجلس جمهور غوښتونکي رئیس جان بینر وویل چې د چاپیریال د بدلون موافقه شي چې ښاغلی اوباما غواړي خپل د کارونو د کمولو پالیسي دوه چنده کړي، او په دې پسې نه ګرځي چې د هغې تاثیر به څه وي.
په ملګرو ملتونو کې د یوکراین سفیر یوری سرګیوف ویلي دي چې دا چې په ختیځ یوکراین کې تر اوسه پورې جګړه نه ده پیل شوې د هغې یوازینی سبب د یوکراین حوصله ده. سرګیوف دا وینا پرون د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په یوه عاجله غونډه کې وکړه. دا غونډه وروسته له هغه راوبلل شوه چې د ناتو او اروپا څارونکو رپورټونه ورکړل چې په تیرو څو ورځو کې روسي ټانکونه، عسکر او وسلې یوکراین ته وراوښتي دي. دغه سفیر وویل چې روسیا دا خبره هیڅ چاته نه کوي چې هغه ولې دا کار کوي. هغه دا پوښتنه وکړه چې روسیا خو به وسلوال یرغل ته ځان نه چمتو کوي. د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل چې روسیې او بیلتون غوښتونکو د سپتمبر په 15 په مینسک کې د اوربان د موافقې د شرایطو هیڅ مراعات نه دی کړی چې په هغو کې د یوکراین څخه د ټولو خارجي جنګیالوی وتل هم شامل دي. له بلې خوا د روسیې د سفیر مرستیال الکساندر پانکین د امنیت شورا ته وویل چې دا یوکراین دی چې په مقدمو جبهو کې خپلې قواوې اچولې دي.
د اسرایلو چرواکو د ختیځ بیت المقدس د یهودانو په سیمه کې د 209 کورونو جوړول منزور کړی دي چې دا کار په داسې حال کې چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې او جنجالونه دوام لري تاوتریخوالی یقینا نور هم پسې زیاتوي. د اسرایلو د حکومت یې نتاق وویل چې چارواکو پرون د چهارشنبې په ورځ دا پریکړه وکړه چې د بیت المقدس د شمالي څنډې د راموت په سیمه کې به دغه کورونه جوړ کړي. په دې اړه فلسطیني چارواکو سمدستي کومه تبصره نه ده کړې، مګر د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق جین ساکي وویل چې امریکا په دې اړه ژوره اندېښنه لري.
د لیبیا چارواکو ویلي چې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د موټر بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي او تقریبا 40 کسه زخمي شوي دي.
او یوې ځانمرګې ښځې د نایجیریا د ناجیر په مرکزي ایالت کې د ښوونکو د روزنې په یوه پوهنځي کې ځان په بم الوزولی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د 40,000 زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلی دي. چارواکو وایي چې دغه ښوونځي د تیرو درو ورځو راهیسې تړل سوي دي او طالب وسلوال له دې لارې پر حکومت د یو شمېر غوښتنو منل غواړي. خبریال ذبیح الله غازی د جلال آباد څخه رپورټ راستولی دی.
وسلوالو طالبانو د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې د 40,000 زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او له دې لارې هڅه کوي چې پر حکومت خپلې غوښتنې ومني. چارواکي وایي چې دا کار د تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوی او په دغه ولسوالۍ کې شته 40 ښوونځي دولت مخالفې غاړې تړلې دي. د ننګرهار د پوهنې ریاست ویاند سپشین واره
پوښتنه 40 په ښوونځي چې په دې کې یو دارالمعلمین او یو د کرنې لیسه همدارنګه یو میخانیکي انسټیټیوټ او دغه سي د انجونو څلور لیسې شامل دي، دینی مدرسې شامل دي، پکې دا د دولت مخالفو ځواکونو لخوا تړل شوی دي.
نو موړې وای وسلوال طالبان د خوانځي او د خلاصون په بدل کې یو شمیر غوښتنې لري چې د ماری پریاست پورې هیڅ تړاو نه لري.
دوی په غوښتنو کې د یو شمیر بندیانو خوشی کول او د غراس په هغه روغتیایي مرکزونه چې د دوی د حاکمیت په ساحه کې دي دغه ته درمل او طبي تجهیزات ور انتقالول او کمیدارې چې امنیتي ځواکونو د دوی په وړاندې تړلې دي دغه د بیرته پرانستو او د غراس د یو شمیر حکومتي سیمېزو چارواکو عدلون بدل
د سیمې یو شمیر اوسیدونکو له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې په سیاسي مسلو کې د دوی د کوچنیانو راتلونکو نه زیان منوي. دوی وایي په قومي کچای د خوانځي او د خلاصون لپاره هڅې پیل کړي خو حکومت دې ورسره امرسته وکړي.
د دیبالا یا لیسی یا مکتبونه دا ټول طالبانو بند کړي د خپل مفادو لپاره. زموږ سوال دی کاغه قومي خلکې کاغه په دې حکومت کې دننه خلکې باید غوی دا مشکل لامل سنه کې وسالانه امتحان را روان دي. مونږ بالکل به برخه پاتې کوو. باید ولې د ننګرهار په دوه شتورو سوالي کې به برخه پاتې شو.
په دغه ولسوالۍ کې شاوخوا 40,000 هلکان او نجونی خوانځي ته ځي چې په دغه چارز د کون کې خورا غمجن شوي دي. دوه تنو یې امریکا غک سره پر ټلیفون خبرې کړي.
لسم ټولګي مطالعه مې د یک شنبه ورځ نه راځي. زمونږ ټول مکاتب وسلواله طالبانو خوانه تل شوې دي. ټول ملازمین ورسې رخصت کړي. شاګردان یې څوک هم په مکتبو کې نه پرېږدي.
هو څوک هم نه پرېږدي مکتب ته. دا د څلور ورځ د بند شوي دي. طالبان بند کړي دي او ټول مکتبونه بند دي.
د پوهنې ریاست چارواکو دا هم ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې اکثره ښوونځي له حکومتي ولکې په لرې سیمو کې پراته دي. دوی زیاتوي چې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې هم ګڼ ښوونکي له نام نسیمو راځي او له همدې کبله له ویرې ښوونځیو ته نشي ورتلی. د پوهنې ریاست دا هم ویلي چې ولایتي اداروان وزارت یې پر دغه مسله خبر کړی تر څو د دغه ستونزې حل ته یوه لاره پیدا شي. ولایتي اداره هم په تیرو څو ورځو کې د دغه ستونزې په حل نه ده بریالی شوې. د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي هڅې پیل کړي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد منلی چې ملګرو یې ښوونځي تړلي خو وایي څو ورځې وړاندې قومي خلکو یو وسلوال طالب حکومت ته سپارلی چې پر غبرګونې د دوی ملګرو ښوونځي تړلي. نو موړی وایي که حکومت یې بندي شوی سړی خوشي کړي نو دوی هم تیار دي چې ښوونځي پرانیزي. د ننګرهار په هسکې مینې ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ښوونځیو دروازې پر داسې مهال تړلي چې په دغه سیمه کې د زده کوونکو کلنۍ ازموینو ته ایله څو ورځې پاتې دي. که تر راتلونکو څو ورځو ښوونځي پاتې شي نو دا اندېښنه ډېره ده چې دغه 40,000 زده کوونکي به له کلنۍ ازموینې محروم او په راتلونکي کانکور کې به له ګڼو ننګونو سره مخ شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو او افغان حکومت یو ګډه سروې وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو په کرکیله کې د تیر کال په نسبت 0% زیاتوالی راغلی دی. د غرض د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د مخدره موادو پر وړاندې د سیاسي ارادې نشتون د دې لامل سوی چې له یوه کال څخه تر بل کاله د مخدره موادو په کښت او تولید کې زیاتوالی راسي. ممتاز بهیر په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت یو غټه سروې چې نن چهارشنبه په کابل کې خبره شوه خی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کرلو په کچه کې وسلنه زیاتواله راغله او وسمهال افغانستان د نړۍ نوې سلنه اپین تولیدوي. د افغانستان د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې سرپرست وزیر دین محمد مبارز رشیدی یو غټه خبری غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې سکالې په 1000 هکتار ځمکه کې د کوکنارو د فصل د منځولو پلان درلود، خو افغان امنیتي ځواکونه په افغانستان کې د ټاکنو د امنیت پر ټینګولو بوخت وو چې لامل یې هغوی یوازې 2692 هکتار ځمکه له کوکنارو څخه پاک کړه.
حتی یک پولیس
د ټاکنو د امنیتي تدابیرو څخه حتی یو زیات پولیس هم موجود نه وو چې د کوکنارو په منځولو کې ترې کار واخیستل شي. نو ځکه پریکړه وشوه چې د ټاکنو پر مهال د کوکنارو د منځولو چاره تر سره نشي. دوه دلیل وو، یو دا چې هیڅوک موجود نه وو چې تریاک لمنځه یوسي، بل دا چې ټاکنې د افغانستان ستر لومړی توب وو. د دغه سروې لمخې سکل په افغانستان کې په 2400 هکتار ځمکه کې د کوکنارو فصل کرل شوی و چې تیر کال د اندازه 209000 هکتارو ته رسیدله. د غراس په دې سروې کې راغلی چې سکل په ټولیزه توګه 6400 ټنه اپین په افغانستان کې تولید شوی دی چې تیر کال د اندازه 15500 ټنو ته رسیدله. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې سرپرست وزیر وویل چې په تیرو 14 کلونو کې افغان دولت او د غراس نړیوالې ټولنې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کې په سیاسي اراده نه درلوده چې لامل د هر کال په تیرېدو په افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت او تولید کې زیاتوالی راغلی دی. په همدې توګه مبارز رشیدی وایي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کارولو او تولید د کچې په زیاتوالي کې یو شمیر والیان، ولسوالان، د امنیت قومندانان او د نشه یي توکو سره د مبارزې یو شمیر رئیسان لاس لري، خو هغه د چا د نوم له اخیستلو څخه ډډه وکړه. بل خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی استازي اندری اوستان د نشه یي توکو دغه راپور په اړه اندېښنه وښودله او وی ویل باید چې د دې ستونزې د منځوړلو لپاره نوې لارې چارې ولټول شي. نننۍ سروې اندېښمنونکې ده، خو په دې معنی نه ده چې پر چا نیوکه وکړو، خو باید د دې ستونزې د لرې کولو لپاره ښې لارې چارې ولټول شي. د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې موضوع به د لندن په کانفرنس کې هم مطرح کړو. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د فصل زیاته برخه د دغه هیواد په ناامنه ولایتونو په ځانګړي ډول په 9 جنوبي ولایتونو کې کرل شوې ده. په نوې سروې کې ویل شوی چې په 2014 کال کې په افغانستان کې 90% د کوکنارو فصل په هلمند، کندهار، ننګرهار او فراه ولایتونو کې کرل شوی، چې له دې شمیرې څخه 6% کوکنار یوازې په هلمند ولایت کې کرل شوی دی. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت استازی نعمت الله غفاري وایي چې په هلمند کې پراخې دښتې شته چې افغان دولت ورباندې کنټرول نه لري، نو ځکه په دې ولایت کې د کوکنارو د کرلو کچه ډېره لوړه ده. نعمت الله غفاري هم تاییدوي چې په افغانستان کې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کې د جدي ارادې نشتون د دې لامل شوی چې د کوکنارو د کرلو کچه ورستر بل لوړ شي.
په عمل کې مشکم داسې جدي اراده نه دی لیدلې، په دا خاطر چندان د مواد مخدر د کښت او د زراعت مخنیوي نه دی شوی.
په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیله کې د زیاتوالي د سروې دا راپورت په داسې حال کې خبريږي چې ټاکل شوی د بلې سوي میاشتې تر پایه له دغه هیواد نه ټول بهراني محارب ځواکونه ووزي. دا چې افغان امنیتي ځواکونه به په یوازې د نشې توکو پر وړاندې مبارزه کې تر کومه بریده بریالي ثابت شي، هغه پوښتنه ده چې راتلونکي کې به روښانه شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ولاند خبرونه. د اروپا د فضایي چارو د ادارې یوې تحقیقاتي بیړۍ په بیساره توګه چې په تاریخ کې سابقه نه لري یو لکیدار ستوري ته ځان رسولی دی، مګر د هغې حال لا پوره نه دی معلوم، ځکه چې چنګکونه یې سم کار ونه کړی سو چې د دغه ستوري په سطح باندې ځانونه ونښلوي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د اپیمو تولیدات سږ کال نوې جګې سطحې ته رسیدلی دي. په پاکستان کې د حکومت د مخالفو مظاهره کوونکو د مشرانو د نیولو امر سوی دی. په اسلام آباد کې د تروریزم ضد محکمې پرون د چهارشنبه په ورځ د حکومت مخالف سیاستمدار عمران خان، طاهر القادری او د صدر اعظم نواز شریف د څو نورو منتقدینو د نیولو امر وکړ. د امریکا متحده ایالاتو او چین د مشرانو په عالي جرګه کې په هوا کې د مضرو ګازونو د خپرېدو د کمولو په اړه نوي پلانونه اعلان کړي دي. او په امریکا کې د جمهور غوښتونکو ګوند مهمو مشرانو د چاپیریال د بدلون په اړه هغه تړون غندلې دی چې جمهور رئیس باراک اوباما د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره د هغه په اړه موافقه ته ورسید. د تړون لمخې به د نړۍ د دوه هیوادونو لخوا چې په نړۍ کې تر ټولو زیات مضر ګازونه په هوا کې خپروي د دوغو ګازونو خپرېدل کم کړی سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورټ د شوزو په وړاندې د تاوترخوالو د څیړلو لپاره د بشري حقوقو ځانګړي خبریاله وایي چې په تیرو 13 کالو کې د کلوالو شوزو لپاره کار نه دی سوی. نور تفصیل زموږ د خبریاله بهارت صابر په دې رپورټ کې واوري.
د خزو په وړاندې د تاوترخوالو د څیړلو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتره رشیده منجو وایي په تیرو 13 کالو کې د افغانستان د کلوالو او لری پرتو سیمو خزو لپاره کار نه دی شوی. خو میرمن منجو سره لدی هم په تیرو کلونو کې د خزو سره د تاوتریخوالو د مانی او غندلو لپاره په افغانستان کې جوړ شوی قوانین او مقرری ستای.
We are talking about a country that has lived through decades of conflict, non-international armed conflict of course.
افغانستان لسګونه کاله جګړه تر شا پریخي. دغه هیواد کې زیات پرمختګ نه دی شوی. د ښځو او نارینه ترمنځ عدمه مساوات موجود دی، خو بیا هم د بن له کانفرنس نه یوازې 13 کاله تیریږي او دا زیات وخت نه دی. خو بیا هم زه وینم چې دولت د ښځو حقونو ته زیات اهمیت ورکوي او د ښځو حقونو او د هغو په وړاندې تاوتریخوالو ته زیات پام ساتلی دی. د دغه کار باید ستاینه وشي ځکه دا یو مثبت ګام دی. خو زما لپاره دا د سوچ وړ خبره ده چې آیا دا ټول بدلونونه یوازې د خارمي میرمنو په ګټه شوي که د کلیوالو او بانډوالو میرمنو ژوند هم بدلون موندلی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړی راپورتره چې له تیرو 8 ورځو راهیسې په کابل کې ده وایي څېړنو یې ښودلی چې د افغان میرمنو غټه ستونزه عدالت ته د هغوی نه لاسرسی دی. دا که د عدالت رسمي او قانوني بنسټونه وي لکه عدلي او قضایي سیستم او یا که د عدالت دودي سیستم وي لکه شوراګانې او جرګې. لبل خو میرمنه د اقتصادي استقلال او ازادۍ د نن لرلو لپاره او هم د کورنۍ نه د ویرې لامل نشي کولای عدلي او قضایي سیستم ته مراجعه او خپل ستونزې هوار کړي. میرمن منجوای مرکه شو یو میرمن ورته ویلي له غزای چې د هیواد عدلي او قضایي سیستم د خزو پاک لنیمګړې لکه ما یو ډاک او په ډیری مواردو کې فاسد دی، نو میرمنې ور باندې باور نه کوي او دودیز عدالت ته مراجعه کوي.
Furthermore, many women and girls who are subjected to violence do not come forward to register complaints due to their lack of knowledge of the law and its
هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالو سره مخ کېږي د خپل آواز اوچتولو او شکایت د ثبتولو نه ویریږي ځکه دوی آزادي د قانون نه خبرتیا او مادي امکانات نه لري، نو ویریږي چې که رسمي بنسټونو ته د خپل شکایت درجولو لپاره ورشي دوی ته به د مجرم په سترګه وکتل شي. ډېرو مېرمنو ماته وویل چې په قضایي بنسټونو کې ورته د اخلاقي مجرم نوم ورکړ شوی دی، حال دا چې هغې د تاوتریخوالي له امله کور پرېښی دی. دوی وایي که بېرته هم خپل کورونو ته وګرځي نو کورنۍ هغوی ته د مرګ ګواښ کوي. میرمن منجو د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون ته د میرمنو د حقونو د ملاتړ لپاره د یو ستر ګام په سترګه ګوري او وایي که څه هم شته پارلمان دغه قانون ونه منلو خو دی هیله منه ده چې راتلونکی پارلمان به دا قانون پاس کړي. د میرمن منجو په وینا د افغانستان مدني ټولنه دغه اندېښنه لري چې که د تاوتریخوالي د منې قانون د افغانستان د جزا په قانون کې ورګډ شي نو دا به دا قانون کمزوری کړي، حال دا چې د منجو په باور د دغه قانون مفادات هم باید د جزا په قانون کې ذکر شي او هم د پخپل د یو ځانګړي قانون په توګه موجود وي. د خزه په وړاندې د تاوتریخوالو د سیړلو لپاره د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي راپورتره وایي په افغانستان کې د خزو سره د شویو تاوتریخوالو کره شمېره موجوده نه ده او دا په دې اړه د سیړنو په لار کې لوی خنډ دی. منجوای په هرات ولایت کې د میرمنو د ځان سوځولو ځینې پیښې سیړلې او په دغه ولایت کې ورته ویل شوي چې د میرمنو د ځان سوځونې پیښې سم نیمای شوي او ورکې 50% کمی راغلی، خو هغه وایي باور نشي چې دا شمېره دې سمه وي. رشید منجو په افغانستان کې د میرمنو سره د تاوتریخوالو د څیړلو لپاره د ملګرو ملتونو دریمه راپورتره ده. په دغه اړه لومړی راپورتر په کال 1999 او د طالبانو د رژیم پر مهال او دوهم هغه په 2006 کال کې په افغانستان کې دغه څیړنې ترسره کړې وې. د میرمن منجو په وینا په ټولو دغه راپورونو کې له دولت نه غوښتل شوی چې د ښځو د پرمختګ او په ټولنه او سیاست کې د پراخې برخې اخیستو لپاره دی د ښځو وضعیت کې لازم بدلون راوړل شي او د قدرت حاکمیت دی باید خپل ځای د قانون حاکمیت ته پرېږدي. بهارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د روغتیا د نړیوال نوښت یو تر ټولو مهم هدف د میرمنو او نجونو د ژوندانه بهتره کول دي. دا پروګرام د امریکا د ولسمشر باراک اوباما یو فوق العاده اقدام دی. د دې پروګرام هدف د مور او نوې زیږیدلو ماشومانو د مړینې د کچې ټیټول دي. په افریقا او د جنوبي اسیا په شمول په هغو هیوادونو کې چې د خلکو عاید په کې ټیټ او یا په متوسط حالت کې دی، د مور او ماشوم لپاره لمړنی 40 ساعتونه ډیر خطرناک دي. هر کال په ټوله نړۍ کې 2,09,000 میرمنې د امیدوارۍ په دوران کې او یا د ماشوم د پیدا کېدو پر وخت مړې کیږي. همدارنګه هر کال 2.9 میلیونه ماشومان چې تازه نړۍ ته سترګې پرانیزي مړې کیږي، خو بیا هم په اوسط ډول هر کال 2.6 میلیونه ماشومان پیدا کیږي. همدا وجه وه چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID درې کال وړاندې د زیږون پر وخت د ژوندۍ ساتلو په نامه یو پروګرام پیل کړ. دا پروګرام د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې، د ناروې د حکومت، د بیل او ګیټس فاونډیشن، د کاناډا د غیر دولتي مرستو د ادارې، د برتانیې د نړیوال پراختیا د وزارت او د نړیوال بانک سره په ګډه پر مخ وړل کیږي. په دې پروګرام کې خلک دې ته هڅول کېږي چې د زیږون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې د مخنیوي لپاره په ګټورو روغتیایي امکاناتو او د دې ستونزې د بهتر حل په لارو چارو غور وکړي او داسې ټکنالوژي یا نور وقایوي نوښتونه وشي چې له برکت یې د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه شي. د همدغه پروګرام له لارې د 4 کلونو نه په لږې مودې کې په ټوله نړۍ کې د 1 اتیا پروګرامونو سره مالی مرستې وشوې چې له برکت یې د میندو او ماشومانو د ژوندي کېدو چانس زیات شو. د زیږون پر وخت د ژوندي ساتلو پروګرام دومره ښه نتیجه ورکړه چې د دې پروګرام تمویلونکو او اړوندو ادارو څومره د وړاندې اعلان وکړ چې د یو نوي پروګرام لپاره به هغوی 50 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړي. د همدې مرستو په خاطر به د راتلونکو 5 کلونو لپاره د زیږون پر وخت د ژوندۍ ساتلو د پروګرام لپاره مالی مرستې دومره زیاتې او پراخه شي چې وبکړی شي اوږدمهاله پروژې پیل کړي او د نړۍ په هغو سیمو او هیوادونو کې به د امیدواره میندو او نوو زیږیدلو ماشومانو ژوند وژغورل شي چې ورتګ ورته ګران دی. د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې یا USAID مشر ډاکټر راجیف شاه وایي د زیګون پر وخت د ژوندۍ ساتلو د پروګرام لوجه د نړۍ ستر او مشهور څېړونکي، متفکرین او سوداګر د ته هڅېدل دي چې د مور او ماشوم د روغتیا په اړه په ځینو مهمو مسلو کار وکړي. ښاغلی راجیف شاه وایي چې د دغه حلزلو په بل پړاو کې زمنګ هدف د امکاناتو زیاتول او د پروګرامونو چټک کول دي ترڅو په دې سره وکړی شو د نړۍ په ګډ ګډ کې د کورنۍ سره مرسته وکړي. ډاکټر راجیف شاه وایي د میندو او ماشومانو ژوند ژغورل زموږ لپاره تر ټولو بهترینه پانګه چونه ده. تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه اوریدونکو، په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل کې بنن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 4.1 یوه. په کندهار، هرات، جلال آباد، کندوز، مزار شریف، فراه او هلمند کې بنن اسمان شین وي او په خوست کې بنن اسمان ځای اوریځ. قدر من اوریدم کو زموږ نن ساعت په څو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. میرمنې سټینیم ساعت وروسته بیا هم مشتاق په خدمت کې یو. د دې خبرونه همکاران میرویس رحمانی صاحب او نصرین محمود عزیزی او عادل صاحب حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. تاسو سره.